آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي چې د صدر اعظم عمران خان د نامسوله سرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیار وربلل دي. افغانستان د عمران خان دا سرګندونې په خپلو داخلي چارو کې د پاکستان ښکاره لاسبهنه ګڼلې ده. د بارنو چار وزارت په اعلامیه کې همدغه راز ویل شوي دي چې افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر هم کابل ته بللی چې په دې اړه نورې خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغانستان د احتجاج په ډول له پاکستان څخه خپل سفیر ورغواړي. د عمران خان د دغه څرګندونو په اړه په افغانستان کې دننه هم ځینو سیاستوالو غبرګونونه ښودلي دي. بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته کړې، خو د عمران خان تبصره د دې پروسې سره مرسته نه کوي. د افغانستان راتلونکی د افغانانو دپاره دی او یوازې افغانان به داسې پرېکړه کوي، او نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان وهڅوي چې سرکشینی چې دا کار وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقتی ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې کړی و. عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د سولې روانې خبرې ظاهرا د افغان حکومت د دریز له وجې په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوي دي، او د موقتی ادارې رامنځته کول د ستونزو د هوارۍ یوازنۍ لار ده. عمران خان ویل چې افغان حکومت په دې دریز سره طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. په پاکستان کې هم د عمران خان وړاندیز غندل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په خپل ټویټر کې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په ملي حاکمیت تیری وبله. هغه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د سیمې د امنیت او خوشحالۍ لپاره پکار ده چې هیوادونه د یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د بلوچستانو د ملي غورځنګ مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د دې غورځنګ مشر خلیل بلوچ د امریکا ژغ سره په مرکه کې دا هم وویل چې هغوی په افغانستان کې د پټېدو خوندي ځایونه نه لري.
ډېر ښه دی کې افغانستان کې سول د خبرونو دی، دا ډېر ښه خبر دی. موږ خیال دی کې موږ دا خیال دی کې افغانستان د پاره هم راضي، افغانستان د سره سولېږي. په دغه ټیم کې هلته پاکستان انټرفیرنس ختمیږي.
د بلوچستانو ملي غورځنګ د کلونو را په دې خوا د پاکستان د پوځ په خلاف وسلواله مبارزې ملاتړ کوي، او په دې مبارزه کې زرګونه بلوچستان یا وژل شوي او یا د پاکستان په بندیخانو کې بندي او یا ورکتي. روسیه، ایران او د خلیج څلورو هیوادونو د امریکا د ولسمشر د هغه دریس په اعتراض کړی چې په رسمي توګه د ګولان غونډۍ د اسرائیلو د حکومت د برخې په توګه وپیژندلې. دغه هیوادونو ویل دي چې د اسرائیل پلانه د امریکا د ولسمشر ملاتړ د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، او دا پریکړه به د سیمې ثبات زیانمن کړي. سعودي عربستان، بحرین، قطر او کویت چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحدین دي او د امریکا د پوځي اډو قربانه هم دي، د ښاغلي ټرمپ په تصمیم یې انتقاد کړی او ویلي دي چې د غونډې د عربانو ملکیت دی چې اشغال شوی دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څنګ ولاړ و، په سپینې ماڼۍ کې د ګولان په لوړو باندې د اسرائیل د ملکیت په رسمیت پیژندلو په اړه په اعلامیې لاسلیک وکړ. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د ګولان غونډۍ یو اشغال شوی سیمه ده، او زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیې موقف په دې اکله نه دی بدل شوی. اسرائیل په 1988 کې د منځني ختیځ د جنگ پر وخت دغه سیمه د سوریې نه نیولې وه، او په 1991 کال کې هغه د اسرائیل د یوې برخې په توګه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه د ګولان غونډۍ د اسرائیل ملکیت نه دی ګڼلې. بلې خوا د اسرائیلو او د حماس ترمنځ په غزې کې سره نښتې سوي دي او په یو بل یې توغندۍ ورکړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په غزه کې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي تربیوي مرکزونه ویشتلي. د روغتیا د چارو مسؤلین وایي د اسرائیلو په هوایي برید کې اووه تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ دا تازه نښتې په داسې حال کې پیل سوي چې د اسرائیلو صدر اعظم واشنګټن ته په سفر راغلی و او د امریکا د جمهور رئیس سره یې وکتل.
دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي چې اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او زیاته کړه چې نور لوبغاړي هم په دغه بهیر کې مهم رول لري. موګرینی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو، پاکستان، ایران، روسیې، امریکا او د چین یادونه وکړه. د اروپایي اتحادیې دغه جګپړې مامورې وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو ملاتړ کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو په اړه د اروپایي ټولنې اجنډا په هکله وویل چې لومړی باید سرتاسري اوربان او بیا د خبر اترو یو ملي مذاکراتي ټیم چې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنځته شي. میرمن موګرینی زیاتوي په افغانستان کې د تیرو اتلس کلونو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې لاسته راوړنې په ځانګړ ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او اقلیتونو څخه باید ساتنه وشي.
First of all, a ceasefire.
لومړی باید سرتاسری اوربند رامنځته شي. دوهم د خبرو اترو یو ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنځته شي. په ځانګړي ډول د خزو ز پردې برخه ټینګار کوم. دریم دا چې د تیرو اتلس کلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لاسته راوړنې.
اغلې موګرینی په دغه غونډه کې د افغانستان په اساسي قانون او دیموکراتیک نظام ټینګار وکړ او زیاته کړې چې د افغانستان ټاکنو او د سولې خبرو تر سره کېدو دوړ ته اړتیا ده. ولسمشر غنی وایي که څه هم سختي امتحاني شیبي تیریږي خو زیاته کړې چې سختو لحظو کې فرصت دی او د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی فرصت ویني.
موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت ویني. فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې څلوېښت کال دوام کړی و باید پای ټکي ته ورسیږي. او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لملاتړ نه موږ سخت درکلی کړو.
ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خارجي سیاست له نړیوالو شریکانو سره د ګډ لیدلوري د رامنځته کولو پر بنسټ ولاړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له ګڼو افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې یماماتو سره هم لیدلې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
در نوریدونکو تاسو په رپورت کې هم واوریدل چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی افغانستان ته په خپل سفر ټینګار وکړ چې له دې هیواده به د دوی ملاتړ دوامدار وي. په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه سید خالد سادات د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې د سفر د اهمیت په اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل:
په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت هغه نویت موږ تاسو ګورو او د حضور لري. سره دې چې اوس د امریکایي حضور د ختمولو لپاره خبرې کیږي، ول د امریکانو د حضور سره د ناتو پوځي حضور هم مل دی. په دې مفهوم باندې چې آینده کې د ناتو د رول په اړه په افغانستان کې خبرې کیږي، له دې جهته د ناتو د خارجه وزیري د ځنګړي استازي سفر افغانستان ته ګټور دی. تر څو افغانستان ته واضح کړي چې ناتو په آینده کې له خپل پوځي ماموریت نه وروسته په افغانستان کې کوم نوی ماموریت پر مخ وړي. زما باور دا دی چې په ټوله کې په دې باندې خبرې وشي تر څو په آینده کې د افغانستان په قضیه کې د افغانستان په موضوع کې د ناتو د ملکی ماموریت او په عین زمان کې د افغانستان د حکومت سره د مرستو لړۍ باندې بحث وشي. او زه باور لرم دا بحثونه شوي دي. دا 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 د سفر یو لوی اسرهونه زه بولم.
ساده صاحب، لکه څنګه چې افغانستان انتخاباتو او د سولې خبرو دواړو ته اړتیا لري، اروپایي ټولنې د دې دواړو پروسو نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د دې دواړو پروسو نه د اروپایي ټولنې د ملاتړ غږ د افغانستان لپاره په دې حساسو شیبو کې څومره مهم او د اهمیت وړ دی؟
زه باور لرم چې د سولې مسله کې د ناتو غړي هیوادونه مهم رول درلودلی شي. د بین الافغاني مذاکراتو خبره ډېره مهمه ده چې د ناتو د غړي هیوادونو څخه کېږي، او خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ د رئیس سفر افغانستان ته په واضح شو چې هر هغه حرکت، هر هغه سوله چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر مشر لاندې وي، هغه د ناتو د غړي هیوادونو لپاره قابل د ستایلو او قابل د حمایت ده. له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د آینده نظام لپاره، د آینده حکومت لپاره او په کل کې د اندر اتل کې لپاره د ناتو د غړي هیوادونو مهم هدف د افغانستان د حکومت سره اړیکې جوړول دي او دغه اړیکې د یو بین الافغاني مذاکراتو له چوکاټه چې طالبان سره ترسره کیږي دغه حمایت د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده ځکه د ناټو دغه هیوادونه په مستقیم ډول د افغان حکومت تر شا ولاړ دي او دغه ودریدل د افغان حکومت تر شا دا د دې بس کیږي چې د سولې خبرې پر مخ لاړ شي.
لکه څنګه چې اروپایي ټولنې د سولې د روانو خبرو او انتخاباتو نه خپل ملاتړ اعلان کړ دا ډول نړیوال ملاتړ به په طالبانو په ځانګړې توګه هغه څوک چې د سولې په خبرو کې دخیل دي څه تاثیر ولري او څه رقم فرصت هغه ته په لاس ورځي؟
د فکر کوم چې طالبان لپاره مهمه ده تر څو د ناټو د غړي هیوادونو د وسلي پوځي حضور په اړه چې دوی خپل هم غواړي تر څو پوځي ماموریت افغانستان کې پاتې ورسي طالبان د دې چانس استفاده کولای شي. زه باور لرم چې که د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکرات د نویت او سرنګوالي په اړه خبرې وکړو مهمه ده چې د ناټو د غړي هیوادونو څخه وروسته او د امریکا د حضور نه وروسته په افغانستان کې د طالبانو د ادغام مسله د طالبانو د رینټیګریشن مسله د افغانستان کې د خلک مسله ده د هغه څه دي چې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري بهرنیو بسونو ته اړتیا لري بنان د سولې د مذاکراتو تخنیکي طالبان له دې فرصت نه ډېر استفاده کولای شي. په عین زمان کې طالبان په دې هم باید پوه شي او دا یو شین سیګنال طالبان لپاره ده چې د نړۍ هیوادونه خصوصا د ناټو غړي هیوادونه دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ملاتړ ښکاره کوي. په دې ارسه کې په اوس وخت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې اوس طالبان باید پوه شي او طالبان لپاره دا یو چراغ دی یو میسج ده چې د نړۍ هیوادونه خصوصا غربي هیوادونه د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ دي او په هیڅ صورت به تخبل کې نه پېنه شي.
بله د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دام ویل دي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره اول باید عمومي اوربند وشي. د عمومي اوربند څومره امکان ګوري؟
په اوس وخت کې زه فکر کوم چې نظامي اړخه لبد مرغ چې ستونزې شته دي اوس جګړه لا قوي شوې ده او په افغانستان کې قوي جګړه روانه ده او د اوربند لپاره هغه چانسونه چې وو هغه به اخره د سناسي جریه دار کړی دي. اما په ټوله کې په سیاسي ارڅه کې هغه پرمختګونه چې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په اډانه کې ګورو باور من دي چې کېدل شي طالبان او امریکایان یو چوکاټ ته ورسیږي تر څو د روان اوربند لپاره دوی خبري وکړي. د دروازنی اوربند تجربه موږ ولیدل په افغانستان کې شونه ده امکانات لري د امکانات تر هدا پورې هدا قلبت کو خو شي تاسو طالبان دې توادار شي چې د جګړې د خاتمه لپاره لمړی باید اوربند هغه څه دي چې د نړۍ د غړي هوادونه خصوصا امریکا او د ناټو غړي هوادونه دوی پر دې تاکید کوي چې باید مخکله مخکنه باید د اوربند طالبان او غنیت روخانه شي. اوس مهمه خبره ده چې باید په اوربند عملی کار لپاره دې اقدامات وشي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان.
تشکر.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورټونه د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړ چې د غزې په تړانګ کې د تاوتریخوالي پراختیا به له مصیبته ډکې نتیجې ولري، خو د اوربان د موافقې باوجود اسرائیل او د حماس افراطي ډلې په یو بل باندې حملو ته دوام ورکړی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
نیکولای مولادونوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي په دغه سیمه کې نازکه غوندې آرامي پیدا شوې ده، مګر له هغو رپورټونو نه وروسته چې وایي د حماس افراطي ډلې د اوربان سره موافقه کړې ده وضع ډېره ترنګلې ده. مولادونوف د منځنی ختیځ په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي، زه اندېښنه لرم چې د مصیبت نه د ډکو عواقبو سره یو ځای به د غزې تړانګه د خطرناک تاوتریخوالي سره مخامخ شي. تیرې دوه ورځې ښایي چې څومره په چټکۍ سره موږ یو ځل بیا جنګ ته ورنږدې شو. اسرائیلو پرون د سه شنبه په ورځ د غزې په تړانګه باندې هوایي حملو ته دوام ورکړی وو او افراطي فلسطینیانو د اوربند دا باوجود نوې توغندي په اسرائیلو باندې توغولي وو. ملګري ملتونه د مصر سره یو ځای د اوربند په ټینګېدو باندې انکار کوي چې د دې ډاډ ورکړي د فلسطین په دغه سیمه کې د څلورم جنگ د پیل کېدو مخه ونیول شي. مولادونوف د امنیت له شورا نه وغوښتل چې د حماس افراطي ډله وغندي چې په اسرائیلو باندې بې له تبعیزه توغندي تغوي او په ټولو خواوو باندې غږ وکړ چې له صبر او زغم نه کار واخلي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خوا یو امریکایي ډلې ته چې د اسرایلو طرفدار ده ویلی وو چې د چمتو دی د غزې په تړنګ باندې د نورو اقداماتو امر ورکړي او د خپل خلکو او د دولت د دفاع کولو لپاره چې څه ضرور دي هغه باید وکړو. ملادونوف خبرداری ورکړ چې نوې جنگ به د فلسطین د خلکو لپاره تباہی کوونکې وي. دا به د هغو اسرایلانو لپاره بد عواقب ولري چې د غزې د تړانګ سره نږدې وسیږي او احتمال لري چې سیمایزه عکس العمل ولري. دغه استازي راپورټ ورکړ چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودو بیا میشته کېدل دوام لري، سره له دې چې د 2018 کال په پریکړه کې د دې غوښتنې نشو چې په دغه سیمو کې د یهودو د کورونو جوړول پای ته ورسول شي. ملادونوف ویلی د اردن د سیند په لویدیځه اشغال شوي سیمه کې څه باندې 3000 کورونه تصویب شوي دي یا داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي چې د 2013 کال نه راپه دې خوا دا د نوو مشتی کېدو تر ټولو نه لوی ډله ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یک شنبه د ورځې محلي انتخابات د خلق دیموکراتیک ګوند کاندیدانو ته یو امتحاني دوره وه، ځکه چې د دغه ګوند ډېر شاروالان او د پارلمان غړي د یاغي کردانو سره د ملاتړ د الزام له کبله په زندان کې پراته دي. نور تفصیل د دورن جونز په راپور کې واوري.
د ترکیې د باقر په سیمه کې خلکو د نوروز ورځ لمانځله. په دغو مراسمو کې د خلق د ډیموکراتیک ګوند یا ایچ ڈی پی طرفدارانو خپل ملاتړ کوونکو ته خپل کاندیدان معرفي کول. په دغو مراسمو کې د خلق د ډیموکراتیک ګوند یو کاندیدې کیسبان یلماس خلکو ته د معرفي نوروستو وویل، د ترکیه امنیتي قواو زمونږ انتخاباتي دفترونه محاصره کړي چې دا کار زمونږ په ملاتړ کوونکو کې ویره او ډار پیدا کوي، او په عین وخت کې پولیسو هم زمونږ د ګوند په ضد عملیات شروع کړي او زمونږ ډېر غړي توقیف کړي دي. راپورټونه وایي چې د دیارباقر په سیمه کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي. دغه سیمه د 1600 راهیسې د کردانو د کارګر د ګوند د فعالیتونو مرکز و. همدا اوس په ترکیه کې د کردانو د ایچ ڈی پی د ګوند 80 خروالان د کردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره د طرفدارۍ په الزام زندانی شوي او په ځایي حکومت خپل خلک ټاکلي دي. د کردانو د ایچ ڈی پی د ګوند یو غړی وایي چې د ټی وی مرکزونه او نور مطبوعات د دوی انتخاباتي مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکوي. هغه وایي تاسو کومک نشئ کولی، مګر د دې وضع په باب به تعصف وکړئ. تاسو د ایچ ڈی پی په ضد تعصب وینئ، مګر هغوی زموږ احساسات نشي کنټرولولی، لیکن هغوی زموږ په ازادیو ډېر محدودیتونه لګولي دي. له بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ایچ ڈی پی نو انتخاب شو خاروالانو ته خبرداری ورکړی چې د دفتر نه به لرې کړی شي. د ایچ ڈی پی دغه کاندیدا میرمن یلماز وایي، زموږ هغه ملګري چې په زندان کې دي په خلار روان دي او هغوی ښه کار کړی دی. هغوی کوشش کاوه چې د خپلو خلکو خدمت وکړي. موږ نیت کړی دی چې د کم ځای نه چې د هغوی کار پاتې شوی د هغه ځای نه شروع کړو. موږ خپل بیرغ اوچت وساتو، او که چېرې دولت موږ زنداني کړي نور به زموږ په ځای راشي او زموږ کار ته به دوام ورکړي. داسې ویل کیږي چې د یکشنبې په ورځ به په محلي انتخاباتو کې د ترکیې د جمهور رئیس د حاکم ګوند او د ایچ ڈی پی د ګوند ترمنځ سخته مقابله وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه مشرانو په پاریس کې د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ سره په ګډه په څو اړخیزو روابطو باندې ټینګار وکړ چې د سولې، امنیت څخه نیولې آن د اقلیم د بدلون او تجارت پورې د تړلو موضوعاتو غم وخوړل سي. خبریالی لیزا براینت په دې باره کې د فرانسې له پایتخت څخه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي دلته د چین مشر خپل سفر پای ته ورسوه. دا رپورټ به په ګټه واورو.
د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره د پاریس غونډه د اپریل د میاشتې د 9 نیټې د اروپایي اتحادیې او چین د عالی غونډې نه د مخه وشوله. په دغه غونډه کې د ځینو قوي مشرانو، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل او د اروپایي کمیسیون مشر ژانکا یانکر برخه اخیستې وه. د فرانسې جمهور رئیس ماکرون انوای:
Je retiens au fond quatre points de convergence. Le premier est la nécessité de construire ensemble un multilatéralisme fort en termes de paix et de sécurité internationale.
د خبرو نو وروسته په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې ماکرون په هغه څه باندې ټینګار وکړ چې دی ورته اروپایي اتحادیې او چین ترمنځ د توجه سیمې وای او د نړۍ تر ټولو نه دوه قوي اقتصاد لري. په دوی کې د اقلیم د بدلون په خلاف پراخه مبارزه، د کوریا د ټاپو وزمې غیر اتمي کېدل او په افریقا کې امنیت او پرمختګ شامل دي. ماکرون بیا وایي:
Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré.
D'ala khawe da das nou shou tu alkhizo rawabit tingawul gwaadi che pa adal aw tawazun bande walaadi.
Zhenjing de Macron zong tong, zhenjing de Merkel zong li, zhenjing de Juncker zhu xi, yi shenme xian shenme pengyou men.
جمهور شی ویل نړۍ د دوه مهمو ستونزو سره مخامخ ده او سوله او پرمختګ کلی ده. د مخ په زیاتېدو داسې ګواښ ته اشاره وکړه چې هغه د حفاظتي او یو اړخیزو موضوعاتو نه پیدا کیږي. دواړو خواوو په یو شمېر ساحو باندې ټینګار وکړ چې په دې کې د اروپایي اتحادیې او چین هغه ملاتړ شامل دی چې د پاریس د اقلیم د بدلون او د ایران د اتومي موافقې نه کوي او دا د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دریځ سره سر نه لګوي. اروپا ته د چین د جمهور رئیس د سفر وروستی تمځای فرانسه وه چې په نتیجه کې د میلیاردو ډالرو موافقې لاسلیک شوې چې پکې هغه مسافروړونکي الوتکې شامل دي چې چین غواړي وایخلي. ایتالیا د وو صنعتي هیوادونو لومړی هیواد شو چې د یو کمربند او سرک په بنیادي کارونو کې ګډون وکړي او پانګه به پکې واچوي. د آلمان صدر اعظم مرکل انوای:
Dankeschön, meine Herren Präsidenten. Ich möchte mich als erstes bedanken bei Präsident Macron dafür, dass wir hier auch eingeladen wurden.
لیکن دغه پروژه جنجالی ده او په اروپایي اتحادې کې دا د اختلاف یوازنۍ ساحه ده. مرکل ویلې اروپا غواړي چې د یو کمربند او سرک په پلان کې برخه واخلي، مګر دا متقابل عمل غواړي. د بشري حقوقو ځینو پلوي ډلو د شی په خلاف احتجاجونه هم وکړل. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د چین په باره کې یو نوی راپورټ هم خپور کړ چې وایي ګمان کېږي په خارج او همدغه راز دننه په هیواد کې د مطبوعاتو ازادي خفه کوي. د دغې ډلې د ختیځې آسیا د دفتر مدیر سیدریک الویانی انوای:
What we expect from that report is that all around the world, journalists would start investigating in their city, in their region, in their country.
له دغه راپور نه چې موږ توقع لرو هغه دا ده چې د درستې نړۍ خبریالان به په خپل ښار، په خپله سیمه او خپل هیواد کې د هغې طریقې په باره کې تحقیق وکړي چې چینایي چارواکي ونه د خپل نفوذ د خپرولو لپاره کار اخلي. الویانی وایي د چین د کمربند او سرک پروګرام یوه طریقه ده چې نه یوازې خپل اقتصادي نفوذ په خپروي، بلکې مفکوروي نفوذ هم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې داسې ځوانان سته چې د ژوند د سختو چارو د سنبالولو ترڅنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکوي، خو په دې ولایت کې سږ کال په ناامنه سیمو کې نجونې ښوونځي ته له تګ څخه پاتې کیږي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
کندوز کې سږ کال په تعلیمي ډګر کې د زده کوونکو لپاره ښه زیری د سلو ښوونځیو د ودانیو جوړول دي، خو د جګړو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا د ځینو ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو پاتې شي. د خونځې زده کوونکي وایي چې که د جګړو ویره نه وي، په کم وخت کې به یې سیمه او هیواد په تعلیمي ډګر کې پرمختګ وکړي. دوی وایي چې د ژوند له هر ډول سختیو سره مقابله کوي او غواړي ځان په تعلیمي ډګر کې خپل هدف ته ورسوي. مصطفی د دهقانۍ ترڅنګ ښوونځي ته ځي. هغه د خپلو زده کړو په اړه داسې وایي:
ما نه نور مشران رونه نشته دی، نه نبره نه خورې رو، بیا د دهقانۍ کار مخته بیا و درسونو ته هم راځو، کورس ته هم یو ټیم پکې راځو. بعضې وخت یې دې ته اړ کېږو چې مکتب هم رانه پاتې شي، کورس هم رانه پاتې شي. کور کې مشکلات شته دی، ډېر مشکلات شته دی، خو ولې د درس د خاطره ډېر کوشش کوو، په ځان باندې زیار باسو، که تا شپې ځو کار پسې ما درس نه پرېږدو. په همدې باور یې مانې چې موږ مخ درازو دي مشکلات په ځان اخ منو، وایي چې په آینده کې د دغو مشکلاتو خلاصون سبب به همدا درس شي. په یو آواز زه خپل ځان نه ښیم چې زه به د مشکلات نه اخلم. په عامه جب په عموم په ټوله جامعه کې چې درس او د تعلیم والا کسان زیات شي، په خلک د مشکلاتو نه خلاص شي.
هغه زیاتوي چې لا یې هم مشران ورته د پیسو پیدا کولو سپارښتنه کوي، خو دې زده کړو ته دوام ورکوي.
ورور جیگی د ورور پسر لار جوړی او مشکل ورته جوړی. سنه د بی سوادای نه د بیل من انا په هینا کدا چرته علم وای ک چرته ستکړې کړي وای سابق نن روز نه دا به جنگ وینه بدا چتل وای. ډیر کم خلق شته د سواد پسی زیات از من غنی کونه ته وسه پوری مدوې چال کدا د مکتب بدر نه خوري. مکتب بدر خورل از من نې کونه به ویل از من نې کونه ډیر پو خلقو، خو لیکن پو خلق هغه خلقو چې چا درس ویلې چا تعلیم کوچ.
د قندوز د خار اوسیدونکو هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي له پلرونو او د کورنۍ له مشرانو غوښتنه کوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
عبدالباسط ظفری هستم، یک تن از شاگردان معارف. پدرها و مادرها خواهشمندیم تا اطفالشان رایی کنند که درس بخوانند.
د قندوز و بغلان په ولسوالۍ او نعم نسیمو کې چې د ښوونځي ودانۍ جوړې شوې، د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په جګړو کې ویجاړې شوې دي او یا هم پکې د جګړې سنگرونه جوړ شوي. هغه سیمې چې وسلوال طالبان پکې حاکم دي، نجونو ته لږ پګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. یو سپینګیری شیرزمان وایي چې زده کړې د نارینه او ښځو دواړو د ژوند د ښه کېدو وسیله ده. د دوی په کلي کې ښوونځی نشته، خو غواړي چې ښوونځی جوړ کړي.
هلک چې درس وایي وطن د پاره ښه دی، روشن فکر کېږي، او چې نجلۍ درس وایي روشن فکر کېږي. د وطن د پاره ډېر ضرور پکار دی، په اولاد په قدر پوهېږي، د مور او د پلار په قدر پوهېږي، د ولس په قدر پوهېږي. ولې بې تعلیمه چې هغه هېڅ شی هم نشو.
تیر کال په قندوز کې 3000 نجونې د ناامنۍ له امله ښوونځي ته لتګ پاتې وې، خو سږ کال د قندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وویل چې په قندوز کې هیڅ ښوونځي تړلي پاتې نه دي. هغه زیاته کړه چې د څلورو ښوونځیو د ودانیو په جوړولو سره 6000 نجونو ته په مسؤون ځای کې د زده کړو زمینه برابر کړې ده. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په ګردیز کې د پکتیا پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلیې د دوو مجهزو ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د پکتیا والی ویلي غواړي چې د دغه پوهنتون د هر اړخیز انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د لیلی د غدوی ودانۍ د ګردیز ښار شمال لور ته د پکتیا له پوهنتون سره نږدې جوړیږي. د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دا ودانۍ به په ټولو اړینو ملحقاتو سنبال او په یوه وخت کې به 3000 محصلین ځای کړي. د پکتیا والی شمیم خان کټوزی د یادو ودانیو د چارو د شروع پر مهال خبریالانو ته وویل چې پر دغو ودانیو څه باندې $4 میلیونه لګښت راځي او د ملي پراختیا د ملاتړ او امنیتی اداره یې ورکوي.
دوه لوی تعمیرونه پنځم پړیز ودانۍ جوړیږي چې په هغه کې به تقریبا 3000 یو څه زیات محصلین زموږ په لیلیه شکل باندې واوسي، او هڅه دا ده چې په سخت کال کې کارونه بشپړ شي، چون دا چې شدید کار کې تیز کار کې کیفیت سرعت او کمیت ټول په نظر کې نیسي او 340 میلیونه افغانۍ پورې لګښت پکې باندې راشي.
په ټولیز ډول د پکتیا پوهنتون د څه باندې 4000 محصلینو لپاره د لیلیې اړتیا لري، خو اوس مهال یې یوازې شاوخوا 1000 محصلینو ته د لیلیې بندوبست کړی او پاتې نورو ته چې په کرایي مارکیټونو کې اوسیږي بدل اعاشه ورکوي. په عین وخت کې د پکتیا پوهنتون هغه محصلین چې بدل اعاشه ترلاسه کوي شکایت لري چې په شخصي مارکیټونو کې ټولې هغه لازمې اړتیاوې نشته چې په لیلیه کې د محصلینو لپاره برابرېږي. دوی هیله مند دي چې د لیلیې د نوې ودانۍ په جوړېدو سره به د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې تر ډېره بریده هوارې شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.